کابلکید سهار لس بجی سوی السلام علیکم یو بل خبرونه ته مسافر به ظاهر هر کله کوم دوستانو په دې یو سات کې ډیره برخه د موسیقي خبرونه ته ځنګړې سره د خو په سر کې خبري برخه هم لرو چې تر دې سات د په مهم خبرونه پیلو ساکید مهم خبرونه سره ټکی د بغلان چارواکي وای د دې هواد یو قومي مشر او متقاعد جنرال حبیب الرحمن اندرابی د ماین په چاودنه کې ټپي شوی دی. د ولسی جرګې او پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي او د لبنان ولس مشر یو ځل بیا سات حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د خبرونو تفصیل د بغلان چارواکي وای د دې هواد یو او بخشی اددی ولایت یو قومی مشر او متقاعد جنرال حبیب الرحمن اندرابی د ماین په چاودنه کې ټپي شوی دی. د بغلان د امنی قومندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه. د پیښه تیر شپه په پلخمري ښار کې شوې ده. شغل بشارت زیاته کړې چې په دې پیښه کې د اندرابی یو زوی او موټر چلونکی هم ټپي شوی دی چې روغتي وضعیت یې د ډاډ وړ شدل شوی. پلخمري ښار په دې وروستیو کې د څو امنیتي پیښو شاهد و. بلخو د فاریاب یو دینی عالم د دې ولایت په مرکز میمنه کې د نامعلوم وسلو له خوا وژل شوی دی. د فاریاب د قومندانۍ ویان کریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه دینی عالم رحمت الله نومې ده او نن سهار تر منځ وروسته د کور او جمعه تر منځ لار کې پر نشه سو. د دې پیښې لا تر اوسه معلوم نه دی. د ولسی جرګې او پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي. د دې پلاوی یو غړي میر افغان صافی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې هڅې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ستونزې به د دې خبرو د اجنډا مهم مسایل وي.
ټول لس کسه وکیلان د رئیس د پارلمان په شمول باندې په دې آیت کې په نشست لګو هلته د رئیس د شورا ملي د پاکستان سره د سولې موضوع پکې شته ده، د ترانزیت موضوع پکې شته ده، د ویزې موضوع پکې شته ده.
د شغلی صافی په وینا پاکستان ته د سفر پر مهال د ولسی جرګې د پلاوی مشري به د جرګې مشر میر رحمان رحماني کوي او غړي به د جرګې د نهو کمیسیونونو مشران وي. د ناتو عمومي منشي ټینګار کوي چې د ناتو غړي به یوازې په هغه صورت کې له افغانستان ووځي چې د امریکا او طالبانو د سولې ټول شرایط عملي سي. یانس ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې چې نن جمعه په پام کې ده په خپلو څرګندونو کې ویلي چې ناتو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو په عین حال کې به تر 2024 کال د افغانستان د ملي دفاع ځواکونه مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. د ناتو د دفاع وزیرانو آنلاین غونډه پرون پیل شوه، خو نن به په دې غونډه کې د افغانستان پر مسایلو باندې بحث کوي. شغل ستولتنبرګ په ټاکه کړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل له شرایطو سره تړلی دی، خو د زیاته کړی چې ناټو له نړیوالو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په ګډون د شرایطو ته د امکاناتو له چمتو کولو سره مرستې ته آماده ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او انتخاباتي سیالي جو بایدن پرون په وروستۍ مناظره کې ګډون وکړ. د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته تر دوه اونیو لږ وخت پاتې دی. په دې نوې دقیقې مناظره کې د دواړو سیالانو ترمنځ د لومړنۍ مناظرې پرتله لفظي نرمښت موجود و. ډونالد ټرمپ چې په ډیرو نظر پوښتنو کې تر جو بایدن شاته شدل سوی، د دې مناظرې په اصلي موضوع کې چې د کورونا وایرس کنټرول و، د دې وبا د خورېدو د کنټرول د تګلارې دفاع وکړه. ولسمشر ټرمپ وویل د امریکا متحده ایالات له ویروس سره ژوند زده کوي او په خبره یې دروان کال تر پایه به د دې ناروغي لپاره واکسین جوړ سي. جو بایدن بیا وویل چې د کورونا ویروس خوریدل لا هم دوام لري او په خبره یې ولسمشر ترامپ نیت نه لري د هغه څه چې د یو تیار ژمی وباله مخه ونیسي. د بایدن په خبره دوه لکه او شل زره امریکایان مړه سوي دي او هغه کس چې د دغو مړینو مسؤول دی باید امریکا ولسمشر پاته نه سي. او د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې ولسمشر میشل اون پرون پنځشنبه له حریری څخه وغوښتل چې خپل کابینه ژر تر ژره جوړ کړي. شغله حریری تیر کال په ټول لبنان کې د خلکو لپاره خو مظاهره ورسته د صدارت له څوکۍ استعفا ورکړه، خو دا ځل د څلور شپې ته موافق رايو په ګټلو سره وتوانېده چې د صدر اعظم په توګه د بیا غوره کېدو لپاره لازم نصاب ترلاسه کړي. حریری ته داسې مهال د کابینې د جوړولو دنده سپارل کېږي چې لبنان د واک د ویش، بانکي بحران، د فقر د زیاتېدو، پورونه او نور ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د خبرونو پای دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ورسته لسی پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په ورسو خبري برخه ته. په داسې حال کې چې په قطر کې د بین الافغاني خبرې روانې دي، اروپایي ټولنه وایي چې د سولې د خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل سي. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاوی له څه باندې 40 ورځې راهیسې په دوحه کې دي، خو تر اوسه د مذاکراتو د اجنډا پر طرز عمل موافقه نه ده کړې. او په عین حال کې په افغانستان کې په جګړو کې هر ورځ خلک هم وژل کیږي. دې وضعیت خلک خورا اندېښمن کړي او بې حوصله کړي دي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي وایي هغه وخت را رسیدلی چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته درناوی وشي او د دې خبرو یوې ښې نتیجې او بریا ته باید لازم وخت ورکړل شي. رولاند کوبیا پر ټویټر په یو بیان کې چې تیره شپه خپور شو لیکلی چې دا خبرې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره کیږي او په خونه کې هیڅ بهرنی نشته. ښاغلی کوبیا لیکلی دا وضعیت به تر هغه وخته دوام وکړي چې دواړه لوري په ګډه له بهرانیانو د مرستې غوښتنه وکړي. د اروپایي ټولنې استازی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان وایي د مذاکراتو د طرز العمل پر څرنګوالي یوې نتیجې ته د رسیدو لپاره لا هم خبرې روانې دي. د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي غړي رسول طالب رسنیو ته ویلي چې د اختلافي مواردو په اړه بیا هم د دواړو خواوو ترمنځ بحثونه شوي.
مونږ باید بالاخره پر داسې یو متن موافقې ته ورسیږو چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي او د دواړو خواوو اندېښنې او نظریې په پام کې ونیسي او په متن کې ځای ورکړي. خو د دې کار لپاره ډیر وخت نه لرو. دا بحث باید ژر تر ژره ختم کړو څو د اجنډا اصلي مسلو ته چې په تېره اوربند او د جګړې بندېدل دي ورسیږو.
بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم پرون پنځشنبه ازادۍ رادیو ته ویل چې د دواړو خواوو د تماس د ډلو ترمنځ خبرې روانې دي، خو هغه زیاته کړه چې د 40 کلنې جګړې ختمول وخت غواړي.
دا ستونزې د یوې دوو ورځو، یو کال یا د دوو او لسو کلونو ستونزې نه دي، دا د 40 کلونو ستونزې دي. د دې ستونزو حل وخت او بحثونو ته اړتیا لري چې دا مونږ ټول عملا احساسوو او مونږ ژمن یو چې څومره چې په وس مو پوره وي ډېر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږو.
په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې استازی او په دوحه کې مرکچیان د ستونزو د حل لپاره د وخت خبره کوي، افغانان د سولې په خبرو کې پرمختګ غواړي، ځکه هر ورځ پر 40 کلنې جګړې نورې ورځې ورزیاتېږي او نور وګړي وژل کیږي. په دې ترڅ کې د افغانستان دفاع وزارت پرون وویل چې د کندوز ولایت پر امام صاحب ولسوالۍ د طالبانو د حملې پلان یې شنډ کړی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې ده. همداراز د روزګان ولایت چارواکو وویل چې په ګیزاب ولسوالۍ کې 12 طالبان په یو هوایي حمله کې وژل شوي او د تخار ولایت چارواکو وویل چې مرکز تالوقان کې پر یو جمعات په هوایي حمله کې 12 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي.
جنگ نغوارو، موی صلح غوارو، موی زیرانی نغوارو، موی عبادی غوارو، موی جهن نغوارو، موی علم غوارو، موی توپک نغوارو، موی کلام غوارو، موی غم نغوارو، موی خوشانی غوارو.
تاسی ازادی رادیو آوری. پاکستان ته یو شمیر تلونکي افغانان وایي چې د ټولنیزو او سوداګریزو اړیکو ترڅنګ بیکاري او بیروزګاری هغه لاملونه دي چې دوی دغه هیواد ته په ورتګ مجبور دي. په دې اړه نور حال له سهارګل امیر زیز خبرو.
د ننګرهار اوسیدونکو بختیار د هغو زرګونو کسانو لړل ده چې په جلال آباد کې د پاکستانی ویزو د اخیستنې لپاره نوملیکنه کړې ده. د وای د پڅیر ډیره افغانان پاکستان ته په دې خاطر ځي چې کورنۍ خپلوان او د کار روزګاری واندازه برخه په دغه هیواد کې دي. بختیار زیاتوي چې نیمه کورنۍ او خپلوان ځکه په پاکستان کې دي چې په خبرې په خپل هیواد کې د کار روزګار او امنیت خوند نشته.
دلته خاص کار نشته، سړی د همدلته کار شروع کړي نو په پاکستان ته دې خاطر ځو چې هلته کاروبار دی، هلته زموږ ژوند په امن کې دی. نیمې کورنۍ مو هلته دي، نیمې کورنۍ مو دلته ده. مستی نه څوک نه ځي پاکستان ته، تک خو چې دی زموږ مجبوریت دی. ماماګان مو هلته دي، کورنۍ مو هلته ده.
ابرار الله بیا یو ناروغ دی. دی وایي یو کال کېږي چې د ملا تکلیف ورته پیدا شوی. او لدی سره سره چې په کور دننه یې ډیره درملنه کړي خو په خبره چې ګټه یې نه ده ورته کړي. ابرال الله زیاتوي اوس غواړي پاکستان ته ولاړ شي څو د ملا اساسي درملنه وکړي او جوړ شي.
زه د ملا تکلیف لرم، زه دلته په زیاتو ډاکټرانو سره وګرځېدم، دوی مې وکړه خو روغ نه شوم، او ماته زیاتره خلک هم لګیا دي چې لاړ شم پاکستان ته تر څو هلته اساسي د تداوی وکړم تر څو ښه شم. له همدې خاطر مې اراده کړې ده چې لاړ شم پاکستان ته.
په جلال آباد کې د مدني ټولنې غړي له دې ډلې عبدالرحمن معاون وایي په پاکستان کې لکونه افغانان پراته دي او ژوند کوي او وردی چې راشه درشه سره ولري.
هلته افغانان پراته دي، هلته کډوال پراته دي، هلته زموږ خپلوان پراته دي، هلته لکونه خلک پراته دي. دلته تګ و راتګ ضروري دی، یوازې د سیل او د مریضۍ او تجارت خبره نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا اته میاشتې وړاندې پاکستان د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه بندیز ولګاوه، خو شاوخوا لس ورځې وړاندې یې په جلال آباد کې د ویزو د ورکړې اعلان وکړ. خو تیره ورځ کله چې ننګرهار ولایتي ادارې د پاکستان د ویزې لپاره د فرمو د ویش اعلان وکړ، د رسمي شمیرو له مخې له 20,000 زیات کسان ورغلل چې پکې د ګڼې ګوڼې د جوړېدو له کبله 12 ښځې ووژل شوې او 3 نارینه او 10 ښځې نور ټپیان شول. د دې ګڼې ګوڼې لامل د ځایي حکومتي ادارې په باور د خلکو لخوا د نظم نه مراتول او د خلکو په باور د ځایي ادارې لخوا د پروسې د نظم لپاره کمزوری مدیریت یاد شوی دی. خو د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیاڼی وایي د دې پروسې د راتلونکي لپاره په یو لړ کړنلارو کار روان دی چې له مخې به یې د ویزو اخیستنې په برخه کې سهولتونه رامنځته شي.
ننګرهار والی د جلالتمال جمهور رئیس سره هم خبرې کړې دي، د بهرنیو چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزیر بیا د پاکستان سفیر سره هلته ناسته کړې وه، موږ دلته د قونسل صاحب سره ناسته درلوده. د ټولو ناستو د پایلو یوه نتیجه دا وه چې موږ څنګه کولای شو چې ویزو په برخه کې سهولتونه رامنځته کړو. د ځینې پریکړې شوې دي، ځینې ژمنې هم شوې دي، موږ په تمه یو چې وخت ته په کتو به دا ژمنې او پریکړه عملي شي.
د ننګرهار د مسؤلونو په خبره په پام کې ده چې 10,000 هغو کسانو ته چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي د دغه هیواد د ویزو د ترلاسه کولو لپاره فورمې وویشل شي. سهار ګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سی پلانونه دي
پکتیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
دوستانو د ولایت په ولایت په نننۍ خبرونه کې چې د 2 بجو سره تر 3 بجو پورې خبریږي، پر لوګر ولایت باندې غږیږو. د دې ولایت مسؤلین به هم وی په خبرونه کې او ستاسو پوښتنې او نظرونو ته جواب وایي. نو د ازادي راډیو سره پاتې شئ، خو اوس مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام ته ورسو، د نړیوالو ورځپاڼو مهم ټیک بل سفیر الله ستانکزی څخه واورو چې د افغانستان په اړه تبصرې کړي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو مقالې خپرې کړې دي. له دې ډلې ستارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هغه خبرې ګواښي چې له شاوخوا 1.5 میاشت راهیسې روانې دي. د افغان حکومت او طالبانو مرکچیان د سپتمبر له 12 د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. دوی د مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړولو لا نه دي سلا شوي، خو په کور دننه افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. ستارز اینډ سټرایپس هم د ناامنیو او بریدونو څو وروستیو پیښو ته اشاره کړې. یوه په کندهار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د 2 رومانیایي سرتیرو ټپي کېدل، او بله پیښه هم په تخار کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه ده چې ستارز اینډ سټرایپس یادونه ترې کړې. ریئل کلیئر ډیفنس خبرونې په یو اوږده تحلیلي مطلب کې د افغانستان د سولې د راتلو په امکاناتو او په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د ختمولو په لارو چارو تمرکز کړی دی. په دې مقاله کې راغلی همدا اکتوبر په افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بریدونو 19 کال پوره شو. د خبرونې په لیکنه سره له دې چې په افغانستان باندې د امریکا د بریدونو په نتیجه کې سمدستي طالبان له واکه لیرې شول او القاعده وځپل شوه، خو ائتلاف په دې ونه توانید چې د طالبانو د منسجمېدو مخه ونیسي. د ریئل کلیئر ډیفنس په لیکنه د طالبانو په وړاندې دا ناتوانی د دې لامل شو چې جګړه نږدې دوه لسیزو ته وغځیږي او پکې امریکایي سرتیري، ناټو پوځیان، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او په تیره افغان ملکیانو ته ډېره زیاته مرګ ژوبله واوړي. خبرونې لیکلي امریکایان له دې اوږدې جګړې چې د ویتنام تر جګړې هم اوږده شوې ستړي دي او غواړي پاتې سرتیري کور ته راستانه شي. رویل کلیر ډیفنس لیکي سره له دې چې جګړه شوې او ګڼ خلک مړه او ټپیان دي، خو دا وروستۍ دوه لسیزې افغانانو زیات پرمختګ هم کړی چې د ښځو او رسنیو په برخه کې شوی پرمختګ یې لویې بېلګې دي. خپرونه دا پوښتنه کوي چې اوس به له دې پرمختګونو سره څه کېږي. دا پوښتنه وړاندې داسې ځواب شوې چې د افغان حکومت ملاتړ باید وشي څو د قدرت له دریځه له طالبانو سره خبرې وکړي او د اساسي قانون له مخې په هغو ژمنو سترګې پټې نه کړي چې د ښځو او لږکیو د حقونو د ساتنې لپاره یې کړي دي.
دوستانو زموږ غل ازادي رادیو خاوري، البته یو تصحیح غواړم وکم په دې ځای کې چې په بخښنه سره ما مخکې د موسیقي پروګرام اعلان کړ، خو نن د جمعې ورځ ده او موږ د معمول سره سم په دې ورځو کې د ازادي مجله لرو. البته زموږ د رادیوي ادبي مجله ده چې د کابل څخه زموږ همکاران جوړوي، په ترې ولاندې وقفه ورسته به وره
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio
بیا هم خبرونه تشر اغلاست اوس به د جمع پرواز باندې د ازادي رادیو مجله وورو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. په هنر جاج کې د کوزي پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو ډېر په خواره سي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکي دي او تګ راتګ کیږي، خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې اومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو، خو دا کله د شوې ده چې
په زرپانه کې به لنډه کیسه پستا چونډاري واوري.
کدی لاس خولای نوي نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي، مخکې د پام نه وو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د ادبیاتو د زرینی رسی په وسیله د فکر ژورو تخت کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د خلاتر بروجونو سرحس کولی شي. ادبیات مو د ژوند لوري ټاکی او د دغه لوري په منفی او مثبت خوا د رهي کولو دند د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د ننګ خبره شوی نو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینې خبره شوی نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړي اول مې فکر درته نو اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوي دي. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننۍ خپرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک مې وژني لاس یې هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونی د لغمان په مرکز مهرتلام کې د بیری ګل په نامه د مشاعرې او ملي سربیره د دغه ولایت کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شول. د لغمان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او رنګ سمیم وویل چې دوی په لومړي ځل د بیری ګل په نامه مشاعره په لغمان کې جوړه کړه. سمیم زیاته کړه چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د سمسور لغمان مشاعرې سربیره په دغه ولایت کې د بیری ګل مشاعرې هم په راتلونکو کې جوړې کړي. نوموړي وویل چې په وروستیو کلونو کې په لغمان کې د بیرې د ونو په زیاتېدو یې په دغه ولایت کې د بیرې په نوم یوه رسمي مشاعره او میله ثبت کړه. په دغه مشاعره کې د ننګرهار، کونړ او لغمان بیلابیلو شاعرانو ونډه اخیستې وه چې د شعرونو سربیره پکې تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې. تېره اونۍ په کابل کې د نعمت ګل پرګنیز د دویمې شعري ټولګې مخکتنه وشوه. په لمبو مین د نعمت ګل پرګنیز د شعرونو دویمه ټولګه ده چې تېره اونۍ یې د یو شمېر لیکوالو او شاعرانو لخوا په کابل کې مخکتنه وشوه. د غونډې یو ګډونوال انور وفا سمندر په خپلو خبرو کې ښاغلی پرګنیز په ولسي رنګ رنګ شوی شاعر یاد کړ او زیاته کړه چې د نوموړي شعري ټولګې شعرونه ساده او ولسي رنګ څخه ډک او شاعر یې د ریالیزم د مکتب پیرو یاد کړ. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی ډاکټر سید محیدین هاشمی بیا د یاد شاعرۍ ټولګه د افغانانو د زړه غږ یاد کړ. په یاد غونډه کې لسګونو شاعرانو او لیکوالانو خپلې مقالې او ویناوې واورولې. او په خوست کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کیږي. د خوست ښار کې د لاهو سماونې ګډ کمیسن غړو په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کړې. د یاد کمیسن غړي له هټیوالو او کسبګرو غواړي چې خپلې لوحې اصلاح او په خپلو ژبو یې ولیکي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وویل چې د دغه ولایت له بیلابیلو ادارو څخه ګډ کمیسن ټاکل شوی چې په ښار کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې راکوزي او اصلاح کړي. دی وایي چې تر اوسه یې سلګونه هغه لوحې چې په پردیو ژبو لیکل شوی لری کړی او پر ځای په ملي ژبو لوحې لګولې دي. دا نوموړي په خبره چې د دوی د اصلاح کمیسن په دوامدار توګه په ښار کې فعالیت کوي او هڅه یې دا ده چې ټولې لوحې په ملي ژبو ولیکي.
تیرونی په غزنی کې یو شمیر خزینه شاعران راټول شوی وي او د سولې په نوم یې یو ځانګړی مشاعره کړي. دغه مشاعره چې د غزنی د جنډر امیریت جوړه کړې وه د لزګونو خزینه شاعرانو پکې د سولې ناره د شیر په ژبه پورته کړه. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
دا غزنی ولایت مقام د جنډر امیریت په یو لوی اتاق پر دیوالونو د سپینو او شنو کوترو عکسونه راځوړاندې. دلته نرم او زړه راښکونکي موسیقي هم غږیږي. په اوتاق کې تر شلو پورې مېرمنې او پیغلې هم راټولې سوې دي. ځینې شاعرانې او ځینې بیا د شعر مینوالې دي. دوی د سولې تر عنوان لاندې د پښتو او دري په ګډه مشاعره کې ونډه اخیستې.
چرا به مرگ هم به درد هم نمی رسیم؟ چرا برای صلح خود کبوتری نمی کشیم؟
د دغه میرمنو ځینو یې خپل او ځینو نورو یې بیا د هیواد د متبرو شاعرانو شعرونه ولوستل. دغه میرمنې وایي دوی سولې ته لیواله دي ځکه یې په دغه مشاعره کې ګډون کړی دی. دوستانګزی دغه مشاعرې ته راغلې ده. دا وایي په مشاعره کې د سولې په شعرونو شعري تنده ماته سوه. په لومړي ځل یې د ښځینه شاعرانو په مشاعره کې ونډه اخیستې ده او زیات خوند یې ورڅخه واخیست.
دا ډول مشاعرې د سولې لپاره په سولې باندې ډېره اغېزه لري او دا ډول مشاعرې که جوړ سي نو د خلکو ذهنونه او فکرونه حتما خلاصېږي او سولې ته آماده کېږي. دا کوم شاعران چې دلته راټول شوي وي ټولو د ټولو همدا غوښتنه وه چې سوله دې راشي او نور دې دا جنګ ورک شي.
ډاکټر رازیه محمدي هم دلته د شعر ویلو او شعر اورېدلو لپاره راغلې ده. دا وایي د غزنی ښځې چې د سولې نوم اوري زړه یې خوشاله کېږي. دلته د ښځو د زړه زور وبوسوی دی. د سولې شعرونه د ښځو روحیه لوړوي. داسې مشاعرې جوړول پر ذهنونو مثبت اغېز لري.
په دې خاطر چې خپل خبر او خپل هدف چې زموږ اصلي هدف صلح ده او دا صلح هم چې موږ غواړو دی د شعر په قالب کې موږ جوړ کړی یو او دښمنان هم دی غواړو چې بالا بس ده موږ صلح غواړو جګړې بس ده جنگ بس ده زموږ طاقت هم بس تمام دی. یه ده حقی گلاله ماشوم هیله یه ده حقی گلاله ماشوم هیله رحم وکړه ورکی د سولی راشه.
نظیفه صالحی هم دغه مشاعره برخواله ده. دا وایي په دغه مشاعره کې ګډون یې د سولی ژغ پورته کول دي.
بله مشاعره سدی په ټولنه کې د خپل ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې ده په ذهنیت باندې په روحیه باندې مثبت اغیز لري، او مونږ د غزنی ولایت پیغلی شاعرانی را ټولې شوی و. دلته مونږ غوښتل چې د سولې غږ، یعنی مونږ د سولې غوښتونکي یو، او د سولې غږ د شعر په ژبه تر نورو پورې تر مسؤلینو پورې ورسوي.
زهر پاش او یو تصویر به می کوټه کی وی، ځان به می وژلای وی او ویر به می کوټه کی وی. رد چې په ما دا کرم کوي، په ما به تیر وی، کرخی به می ورانی وی، تقدیر به می کوټه کی وی. هیڅوک به د قتل په اصلي سبب لا شک نه وی، ولی څنګه چا دا تفسیر به می کوټه کی وی. زب اخیری زګروی کوم، سترګې به کته کړم، ختم بروانی وی او تقریر به می کوټه کی وی. تا د لاس زخم به می سر ته دی کی نه وی، ستا د لاس نه یو زنجیر به می کوټه کی.
یاد مشاعره د تیرې شنبې په ورځ د غزنی ولایت د جندر امریت له لورې جوړه شوې وه. د دغه امریت امیر فرید احمد عبیدی ازادي راډیو ته وویل له دغه مشاعرې څخه یې موخه د ښځو راغونډول او د سولې پیغام خپرول دي. دی وایي دلته ښځې په بد وضعیت کې ژوند کوي، دا ډول غونډې او مشاعرې د هغې لپاره جوړول اړینې دي.
هغه خزینه شاعران چې په غزنی کې ګډون لري، دوی د دې لیوالتیا لرله او په بار بار یې د مانه غوښتنه کړې وه چې موږ یوه مشاعره کې ګډون کوو چې د سولې تر عنوان لاندې وي. نو نن ما د زمینه ورته مساعده کړه تر څو دوی د سولې تر عنوان لاندې مشاعره جوړه کړه او نړیوالو ته وښیي، شعر په ژبه دی نړیوالو ته وښیي چې موږ سوله غواړو، نور جنګ نه غواړو. جنګ بربادي ده، د موږ خوندې او میندې کونډې شوي، بورې شوي، وراره شوي دي.
دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې داسې مشاعرې جوړېږي چې یوازې ښځې پکې ونډه لري.
د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیفرنت دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړې.
هنر جاج
ننګیال صاحب، له تاسو به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوی دا او بیل شوی دی سره، هغه به د تاریخ جبر وګڼو. څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خواو ته چې هغه کلر دی کبر دی، دوی تر منځ د فرهنګي اړیکې را غختلې کو ټینګې کو.
چې نن سبا چونکې کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوې ده او خلک یې کاروي، نو دې سره تر ډېر حده پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره را نږدې شوي دي، یو بل سره یې پیژندلو جوړه شوې ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادۍ شریکې دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دواړو هیوادونو په منځ کې ستونزه جنجال راشي، نو په هغه کې بیا لارې وتړلې شي، څو ورځو لپاره څه مشکلات را پیښ شي یا په ویزې ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د پهحال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پې راولو چې مطلب د ویزې ورکولو دا سیستم یا په تګ راتګ دا لار کې اسانتیا پیدا کړي. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګري، مطلب چرته مشاعره وی چرته سیمینار وی چرته بلداسی او غونډه را جوړ شي چې دلته را جوړیږي د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک کې شرکت کوي نو دې سره به د تګ را تک کیږي دې سره به د خلکو په منس کې چې کوم لکه لریواله دی هغه په دغه طریقه ورو ختمیږي.
مننه بنیرې سره تاسو راځو کتام هنرمندانو خدا پولی سره ماتې کړي دي چې په لره پښتونخوا کې یو خسندر ویلې شي یلته یو غزل ریکارډ شي نو خامخا به پښتونخوا ترازی دلته خلک اوري موږ ډیره بیلګې هم لرو. مسله د کتابونو ده د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثره وخت داسې کیږي چې بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي په پښتو ژبه لیکل شي وي د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر وکړو څنګه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړی شي؟
مننه. یو خو د کتابوي خبره دا ده چې د دې لپاره څنګه چې ګورنګیال صاحب خبر وکړه د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې موږ فائدې اغستلی شو. هغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شپ کیږي لیکوال په نوم باندې اوس پورې باغال ته ملاوي دا هغه بینو هغه داسې یو خاص وکړه او هغه نت تر واړول او څومره چې هم دای مجلې دی هغه په نت باندې اویلیبل دي. نو هغه مطلب کېدل شي چې داسې سره یو بل سره هغه په کېدل شي یو بل کتلې هم شي دلته خلک او دا هغه تر صحیح لیدل شي. دویم زما په دې کې هغه بدوي چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي د هغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې د دواړو مینس کې د کتابونو تبادله کیږي دلته داسې کتابونه جوړ شي میاشت په هغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دوی د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته په لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي خلق بیا رسائی بہت اوشی لگ لگ آسان ہے رسائی آسان ہے خبر عمدہ نن سب چونکہ دا انٹرنیٹ دور دے دے سنو دی نو فرض کا داسې خاص اوکڑے شی او داسې لگ ډیر پدې باندې کار اوکڑے شی فعال عملګری سوشل میڈیا پر دغه باندې او هغه داسې سایټونه یا داسې پانی جوړی کړی چې هغه مواد چلته پبلش کی یا خبر کی هغه تا هغه تا اپلوډ کی او هغه باندې پراته وی دغه شان دلته هم کدا خاص اوشی نو د سره سره به د تلو راتلو نه علاوه کم چې زمونږ مشکلات دي کم چې زمونږ د مسلې دي د دغه په مخ کې د کلینا خپل دی په خلک چې پراته دي هغه تکسر نه سم مشکلات د وجو نه راپیخي. نو دا په کې اوداسي خاصه وی چې د دې په ذریعہ باندې کم سه کم کتابونه د هغه ځایونو دا ټول سيزونه به یو بل ته خلک رسایي به وته وشي.
من نه ګیا سه دلته یو پښتنه بل کوم د فرهنګ اړیکو د لا غختلتیا په موخه موږ تاسو کچې ته وګورو په ځانګړي ډول په بر پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې زموږ په کړو وړو کې موږ اظهار او یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکار کیږي. همدغه رنګ کو چیرته موږ په بر لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخ په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته حس کیږي. که چیرته د اړیکې همدا شان سره کمرنګ وي لکه دا اوس چې دي نو څه فکر کوي چې آیا یو وخت به داسې رانشي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزي پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به اړیکه پیدا نه کړي؟
بالکل دا خبره خو مو خبره ده اتفاق ورسره لرم چې که اړیکې نه وي نو څنګه چې که مونږ تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیاتو ته سوچ وکړو نو په هغه نفسیاتو کې سره ډیر لری والے دی کنه. بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے ده د دې ځای پښتنو چې کم نزدېکت ته نو هغه بیا داسې دي چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی. هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامینټ کلچر دي نو هغه په هغه رو رو هوي کیږي او چې اړیکې نوي سره نو هغه به بیل ځانته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي. نو بیا ستاسو خبره چې لری نه ده چې بیا د دوی په منس کې ډیر لوی توپیر وي.
بل مسله په کې دام د ننګیال صاحب چې کچیر ته موږ بیل بیل یو نو کم کم بوي، یعنی یو ډله خلک به یو ډخت بل ډله بل ډخت، نو په دوی باندې نور فرهنګونه او کلتورونه زیات ډیر زر تاثیر کوي. یو ځای شي سره کېدای شي دا تاثیر کم.
بالکل بالکل، چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان له یو لوی کلتور بشي، دا به بیا په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې به بیا دا خپل تاثیر لري. او چې سو پورې جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان له ځان له پخې
مننه بنیرې صاحب. فرهنگی ټولنو ادبی ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي که په کوزه پښتونخوا کې، تاسو خپل کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړی په دغه برخه کې چې د لر بر ولست یو ځای کېدو په برخه کې او په ځانګړي ډول په د فرهنگی یو ځای والی لپاره کار وشي؟
دیکھ داسې ده چې چونکه په کوزه پښتونخوا کې لږ منګ چې په کم ماحول کې اوسو یا چې په کم ځای کې اوسو، دا هغه لږ ډیر مشکلات لري. هغه مشکلات دا دي چې الته منګ مطلب اوس زمونږ ریسنتلی یو دا روان دی یو سیمینار منګ کو په افغان پیس کانفرنس په نوم باندې، هغه د پاره منګ ته دومره مشکلات دي چې هغه منګ مطلب خپل سمې باندې کوي نشو کنه. منګ بیا د یو ګورنمنت یونیورسټو سره یا هغه په هندون سره رابطه وکړه، هغه په ذریعہ باندې منګ چې تاسو به راوغواړي، ځکه چې منګ کدا کار کو نو منګ ته بیا حل تا لګي مشکلات او داسې نه راځي کیږي. نو هغه دغه مشکلات د وږي الته کې خلک چون کې بیا د سپرس کېدو ولا خبره دا غي قوت ته دا غي خپل سیستم دي، نو هغه د وږي خلک لګ ډاریږي چې لګا سينا چې منګ دا پیل وکړو دا قدم واخلو د سره بیا موږ ترست مشکلات وی لګ دغه کیږي. نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاهره وتا او داسې خلکو ته بلنې ورکړيږي د نه خلک راځي هغه کیږي ال روان دي، داسې نه مطلب دغه نشته بالکل. خو چې څومره پکار دي هغه نه دي. زما خپل دي کې دا دغه دی چې په دې کې دلته بری پښتونخوا کې چون کې دلته هغه سيزونه نشته چې کوم منګ باندې مشکلات یا قانونونه نشته، نو کفرس کا د دې داسې کوششونه او تیر شوی دغه کې زما مطلب دغه یاداش کېشته دي چې دوه درې ځله داسې خسي وشوي دي کسان وغواړي دغه دلته دغه کې. نو دا څومره چې کوي دا خو ټیک دا روان دي، خو زما خپل لغه دا دی چې د دینه لګ دي ته ذاتول پکار دي، دغه وجه دا چې الته چون کې هغه ته مسائل دي مشکلات دي نه نشي کوي، نو چې دی زیات کوي نو دا غي سره بغت تګ راته غراشه درشه به زیات وي، خلک به خبري کې دلته چې راشي نو دا دا به یو غټ دغه وي.
منګل صاحب غواړم یو بل پښتنه وکم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو ته ژبې ترمنځ تغیر ورستر بلې په زیات کې دی، څنګه کولی شو دا تغیر کم کړو؟
بیا بزاخه خبرو کوم د بری پښتونخوا په پښتو باندې د فارسی یا دری اثر زیات دی، او هل تکي د اردو انګلیسي او اردو لکه مونږ هل تکي خلکو ته دا ډیر یو نورمال خبر اخکاری چې خبرې کوي پاغه کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي. خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ د سې ټکي استعمالو بیا په شرمې ځکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي. چې کومه د نن نسل کاله زړه پښتو وه په هغې او نن کې به ډېر فرق وي. خو دا سیده چې په کار دا ده زما دا خواهشي چې په لرې او بره پښتونخوا کې مطلب که یو ټیکنالوژي یا یو ټکې یو یو دا پښتو ځان کې جذب کوي نو چې هغه په دواړو کې یو شان.
د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو، او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي راډیو ټلویزیون له خبريال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبري کړي، او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي. د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي.
فنکار
زمنګ د شاعری د پیل بنیاد اندغه وطن ناخوالی وی، او په څنډه دي کې نور مسائل بمو، خو چون زمنګ ټولنه په داسې یو حالت کې چې منګ پکې دنیا ته راغلی نو دغه واړه وو اوس تر څلوي خلنې تر عمر راورسېدو، لا هم پرې جګړه حاکمه ده، همیشه غمونه دي دردونه دي. کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د وجه به شاعر شوی، خو زموږ په هیواد کې زما په شمول ډېر شاعران بس همدغه یوازنی علت د شعر او شاعرۍ
همدا
جګړې او بدبختۍ او ناخوالې.
څومره وخت کې د شاعري شروع کړې؟ څومره عمر دې درلود؟
نو تقریبا نوري صاحب زما په خپل فکر باندې زه د 14 کالو عمر باندې ومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله، او تر دې دمه شعر لیکو
خو دا کله د شوی د کله ډیر موده پاتې کله بس به وخت راشي چې یو احساس ووشي چې یو غزل یا شعر ولي نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د 14 کالو په عمر
څومره شعرونه به دې لیکلي او کومه کومه برخه کې دې لیکلي دي
شاعر کله شعر لیکي او څنګه اغېزمن کیږي او یو شعر لیکي نو موږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده موږ چې تقریبا شاوخوا 15 شعره به ما لیکلي 15-16 شعره چې دا د په دې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقي برخه هم ډېره لري او په څنګه دې کې ځینې ترانې هم موږ لیکلي د وخت زمان سره خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما داسې د لنډو بیتونو دغه غزلې عشقي غزلې چې دي زما ډېره علاقه داسې دې سره ده دا مې ډېرې زیاتې لیکلي
عشقي غزلې دې لیکلي دي خو د دې نه داسې معلومېږي چې مینه دې هم کړې عشقي دې هم کړې ده ځکه چې عشقي غزلې دې ویلې دي
نو انوري صاحب دا خو داسې یو سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر چا نه دا پوښتنه وکړي نو هیڅوک به هم داسې ونه وایي چې مینه مې نه ده کړې یا مین نه او د مینتیا اړخونه معلوم دي مینه ته چې د هر څه سره ولري نو مینې سره درد ملګری که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره و درد بلري دغه درد به دې کړي انسانان دي په دې کې شک نشته چې انسانان هم په انسانانو مینېږي د انسان په ښو اخلاقو د انسان په ښو کردار دا ټول هغه څه دي چې یو شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي یو شاعر اړکوي چې شعر ولیکي
خو ځینې ملګري کله کله تا سره دا ګپ هم لګوي چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي وایي چې د ملنګزي صاحب د شعر ملکه بیا راژوندۍ شوې ده او کله چې شاعري بس کې نه لیکي بیا وایي چې د ملنګزي صاحب د شاعرۍ هغه ملکه چې د هغې کډه کړې ده یا مړه شوې ده دې کې څه وجوهات دي ولې ملګري تاته دا وایي
نو زما خو ملګري خو دې تل آباد وي موږ یې همیشه تفکر کړو او زمونږ ورسره چې ټول ملګرتیا هم واقعاً هغه زمونږ ملګرتیا هم داسې خلکو سره ده چې څوک ځان پشان ژورنالیستان دي څوک لیکوالان دي څوک نطاقان دي او خو په فرهنګي لحاظ باندې چې سړی فکر وکړي نو زمونږ ناسته ولاړ ټول همداسې ملګرو سره ده په ما باندې ډېرې نیوکې هم کوي خو لکه دغه سوال هغې ته په خپله واضح دی که یو څوک وایي چې زه شاعر یم نو هغه قابل جانب په دې پوهېږي چې دا شعر داسې یوه مرحله لري ځکه تاسې د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اورېدلی دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي دې تر څنګ رحمان بابا خپل یو بیت ویل دي دا متل دی چې د درد بې ګیخېږي ګنې څه و د رحمان په شاعرۍ نو د ملګرو خبره هم په ځای ده او زمونږ نظر هم شاید داسې ډېر غلط په دې نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې ته هر وخت وغواړې هغه وخت دې ته ولیکي مانا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي او هغه د شعر لیکل هم باید داسې وي نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي څه ته نه اشاره کوي پیغام یې چې شعر دی خپل درد دی د ټولنې درد دی د اشنا درد دی د وطن درد دی د مینې درد دی نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه هغه ستړی شي چې
اوس یو غزل دی راته ووایې د مینې په باره کې دی ویلې وي
انوري صاحب داسې دی وایي دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
او قسم دی مانه خو به سا وخیږي زما ساده زړه چې باور پرې وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي دا د نن مینې توله ټوکی ښکاری سلو کې وچرتا رښتیا وکیږي دا مې قسمت دی ګیله نه کومه هر باغ د مینې مې تالا وکیږي ربه عجیبه ده حیران پاتې یم منزل ته لاره مې خطا وکیږي او دغه اخرنی بند دی نور صاحب وایي یاره که مینه دې رښتونې اوسي د ملنګزی خو به پاوا وکیږي
دی غزل کې دی زیت ناهلی څرګنده کړي دا د هغه مینه چې چا سره درلودله هغې نه ناهلی شوی یعنی داسې معلومیږي چې په خپله مینه کې ناکام شوی همداسې ده
ما درته وایي چې شعر و شاعري یوه تبه ده یو طبیعت دی یو الهام دی چې انسان ته کیږي یو طرف ته انسان یو څه لیکي اوس که دې طرف چې ژوند کې به هم زه فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي ژوند کې کامیابي هم شته ناکامي هم شته همداراز په مینه کې هم کامیابي شته او ناکامي هم شته
داسې معلومیږي چې ته ډېر ځورول شوی په مینه کې ځکه هغه د خپل زړه درد دې راایستلی دی بیان کړی دی دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه چې یو په شعر پوهېږي یو لیکي یو بل پرې تنقید کوي نو دا تاسې هر هفته اړه وایو خو زما خبره دا ده چې فقط
ما چې چلی کلی ستاسو خدمت ته وړاندې حسن یا رستاوی او نظر زماوی هو کنه څنګه ستاوی او سر زماوی او داسې وی جګړې ته هوسیګما غشی ستا باندې او ټټر زماوی او تبران څنګه بے غور شوی وی لګوندې ته تا باندې اثر زماوی او دا حد بدمین لا اوچت وی ډیر ستا باور کچرتا په باور زماوی چاته ملنګ زی سوی زلو خای او کوم دې یو کولشان دلبر زماوی
تا وی چې ته 1500 په شاوخوا کې شیرونه ملي کلی دی کوم کتاب دې چاپ کړي کنه دې چاپ کړي
د نړۍ اړې برخې ته پرمختګ کړي دي نو شیر شاعری نن سبا ډیره هنري شوې ده او دا غو مونږ چې لیکون زما په خپل نظر دا زمونږ د زړه خبرې دي چې مونږ د شیر په بڼه او لیکو یا پستلا وړاندې کوو خو نن سبا چې مونږ د هیواد په کچه کم شاعران لرو ته ماشاءالله زه ته ډیر سخت متاثر یم دا غو شیرونه ډیر هنري ډیر ارزښت لري هغه پار میار ویلې کې د مینې لپاره ویلې دي د وطن لپاره ویلې کې د خپل خلکو ولسم لپاره ویلې دي منا شعر و شاعری هم نن ډیره غښتلې شوې ده ډیره ژوره شوې او هنري شوې کوکه مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپل لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان پشان دوستانو ته وړاندې کړم که شعر و شاعری کې څه قابل دی و چې چاپ شي او ملګري پرې مشوره وکړي نو حتماً به یو کتاب شعر و ټولګه چاپ ځینې شاعران و ستاسو ته پته ده چې یو څو شعرونه لیکلي یو بیا په واره لګېدلی کتاب چاپ کړی یو چاپې سریزه او ما هم لیکلي خو لکه زما خپل نظر دا دی چې داسې باید ونه شي معیاري شعر ولیکل شي بل داسې یو شعر چاپ شي چې هغه اقلاً ژوندی پاتې شي د مینې لپاره د شعر وایي د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي زموږ په هېواد کې جګړه ده ورور وژنه ده د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډېر په کار دي ټولنه باید نوره سره یو شي دغه موږ چې په خپلو کې وژل کېږو دغه ورونه باید یو شي نو کوشش دا په کار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د ښېرازۍ د هغې د تعلیم د هڅونې لپاره شعر و شاعري وشي په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو د دې د مخنیوي لپاره باید شعر و شاعري وشي نو شعر و شاعري داسې یو څه نه دي چې موږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړي شي بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زموږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي
اخره کې کوم شعر لري کوم غزل لري او خوندور چې نو اوریدون کې تنه خوند وای
نو یو غزل به دوستانو ته وورو داسې دی وستا لپاره قربانۍ ته آماده یم ملکو مزان زندۍ ته آماده یم په خپل ځان مې وس رسیږي خو غیاره پرې خودو د زندګۍ ته آماده یم او محلونه هیروم چې تر اسره یې چرته شاړه کې کېږدۍ ته آماده یم که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زه مزم مسافرۍ ته آماده یم او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل بور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکا وي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله انوري صاحب ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم ملنګزۍ ملنګۍ ته آماده یم
مننه ملنګزۍ صاحب ته ډېرو شیانو ته چمتو یې آماده یې په مینه کې د سر ورکولو دپاره هر څه ته دې غاړه ایښې ده په خدای دې وکړي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغسې مینه
ولري
شکسپیر وایي چې ژوند یو نیمګړی کیسه ده کوخخ وکړی چې په هنر یې بشپړ کړی د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل لرته کیسه کوي
زرپاڼه پسته چونډۍ شین سهار وو له عمره پخه ښځه د نانوایی تر مخ پر هواره تیګه کېناسته د چادرې له څلور کونجه سوریو یې پورته وکتل پر میخونو کتار سرې ډوډۍ راځوړندې وې د لاس بټه ګوته یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله یوه دوې درې څلور ښځینه ځوان غږ یې واورېد دا ځای زما دی له عمره پخې ښځې ور وکتل یو څوک په شنه چادرۍ کې ولاړه وه په ناستو وکرخېده پورته یې وکتل نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې له عمره پخې ښځې پزه کش کړه سیګي یې د ډوډۍ له تاوده بویا ډک کړل ګوتې یې وشمیرلې یوه دوه درې څلور بس خدایه څلور ډوډۍ راکړه ځوانې ښځې وویل خفګان مې نه در باندې لورېږي خدا عزیز ما دی دلته مې پخوا اله د ناستې لپاره دا هواره تیږه ایښې وه له عمره پخې ښځې ور وکتل
نوې راغلی خزه یې تر څنګ په هواره ډبره ناسته وه. یو ماشوم راغی، نانوای ته یې څو چړموړلې لوټونه ورکړل. له عمره پخې ښځې په خواره خوله وویل، ها زویه، د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله. ځوانې ښځې وویل، لکه چې پخوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي، هر چا ته لاس مه نیسه. دا ماشوم دی، له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې. د نورو سره د مرستې تمه مه ترې لره. یو ډاډ نارینه غږ راغی، خلیفه پنځه ډوډۍ. دواړه له چادرۍ لاسونه ور وایستل. په عمر پوخ سړي د ځوانې ښځې په سپینو لاسونو کې یوه ډوډۍ کېښوده، په خپله مخ روان شو. ځوانې ښځې وویل، په دې لاسونو دې خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړې، خیرن دي، د خلکو پام نه در اوړي. ځوانه ښځه غلی شوه، خپل سپین لاس یې له چادرۍ راوویست، د زړې ښځې سترګو ته یې ونیوه. ها ورته وګوره، لاسونه دې زما د لاسونو غوندې پاک وساته، نوکان مې هم رنګولي دي. سخته نه ده، ارزان بیه رنګ واخله، ټولې لس روپۍ نه کېږي. زړې ښځې په غوسه وویل، خو زه خیرات غواړم. زه ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه. ته به سمه یې، خو خلک خراب دي، که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي، مخکې دې پام نه و. هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ رانه کړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي، یوه ورځ یې هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرېښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وویستې. ځوانې ښځې وویل، پوهېږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان رالغاړې دي، ډوډۍ غواړي، له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی، دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل، خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل، په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه. ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل، څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی، تیر کال په ماین مخود. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست. کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولی دی. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم، خو ځان ورباندې نه پوهوم، چاره څه ده؟ په عمر پخه ښځه غلې شوه. ځوانې ښځې ور وکتل، د چادرۍ په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل، هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړې. غلې شوه. د زغالو د هوارې دوله غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غږیو ډک غږ یې واورېد. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و. تور خیرې د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل، په لاړو مې پاک کړ.
تاسو به چمبه خامخا لیدلې وي. چمبه د ښځینه ولسی موسیقۍ هغه توک دی چې لا هم په ودونو کې ورسره ښځې سندرې وایي. استاد ګلزمان د پښتني سندرغاړو په قطار کې هغه موسیقار دی چې ګڼې سندرې یې له چمبې سره ویلې دي. فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړې.
معمولا دغه چمبه دا د ښځې طبقې کار ده، دوی په ودونو کې او د ښادۍ مراسمو کې دایره وایي کنه. نو د نارینه له دایره سره څه کده اوسره توي؟
دا خو ما شوق درلود، داسې و چې ما کور کې دریاو ما ته پلار یې وړو که غوندې چمبه جوړه کړې وه. دا مې واله داسې مې زده مې کړه جنکو بتنونه کوم به دریاو ته وایي، یا به سندرې ویلې زه وړوکه شم کنه. ته نو دریا مې داسې زده کړه چې د دریا کوم هغه د زګ ډول یا د چې تبلیغ د کوم ضربونه دي نمونه دي دا مې زده کړو دغه رفتار مې زده کړو خو ډېر کار مې د هندوستان د هنرمندانو نه اخیستی ده.
که داسې راته ووایئ چې تاسې په خپلو څو سندرو کې له دایره یا چمبې نه کار اخیستی.
ملي راډیو تلویزیون کې کومې سندرې چې ما ویلي دي په دریا سره د سلو نه به زیاتې کمې زیاتې دي. دریا سره مې ویلي دي ما ګلغونډۍ سندره چې وه هغه په دریا کې تلویزیون نه چې نشېدله اولین سندره د تلویزیون چې جوړ شو نه وشو اولین سندره وه چې دا نشه شوه دریا سره مې ویلې په ولاړې.
تاسې ویلي چې اوله سندره هم ګلغونډۍ وه چې له دایره سره مو ویلي که نه
دایره سره مې اولین سندره د تلویزیون نه روته
له تلویزیون نه راووته. مخکې له دې چې خپلو خبرو ته دوام ورکړو که تاسې نه غوښتنه وکړو چې هماغه سندره له چمبې سره یو ځل ماته که اوس ووایه ایا امکان لري؟ ډېره مننه استاد. بېرته راځو د تاسې د چمبې ته که نه که د دې په هکله راته ووایئ چې دا د چیرې اخیستې ده دغه څه رقم چمبه ده
چې پخوانۍ چمبه یې ما وه هغه په خپله ما لرګي نه جوړه کړی دی ولې لرګی اوږ لرګی دی ولې بیا کږو دې سما جوړېږي هغه داسې هغه ورکو اړمونه ورکو زرکوب شي هغسې ګردای شي که نه نو دا ما خپل جوړ کړو. بیا چې زه هلته راغلم خپل دریا هم هغه شه تاجکستان ته یو ټیم سره رانه د ما دریا چې خلک ولیدې خلک ریان پاتې شو سړی ځیک شو هلته خیال استاد ته ویل چې خیال استاد هغسې را دریا چې وایا چیرې ده کنسرت خلاص و ما ته یې غږ وکړ چې هلته راشه ستړي مشي سره وکړو زه د دریا استاد یم تاجکستان او درې شاګردان مې روزلي په ډېر دنیا کې مې کنسرتونه ورکړي خو دا رقم چې ته دریا وایي دا ما نه ولیدلی نه ما ورته وویل چیرې دې زده کړی ما ورته ما په خپل کور کې زده کړه کوم استاد نه لرم کلي کې مې زده کړه ده. ښه دا سبا چې شو سبا سړی راغی په لاس کې بیک ته داسې وایي چې دا ما تو پته ته راوړه ته دوه کاره دې نه اخلې امبم او د زیر امبم دا معنی ده که نه دا معنی ده
دغه دایره وهل پار کلی او ار ولایت کې فرق کوي که ټول په یو رقم وهي
ګوره چې زه کوم وایم دی ما بیخي دنیا سره فرق ده
تاسو فرق لري نور
نور چې کوم تاجکستان کې دریا د ارکسترا سره ټول دریا رواج دلته ډېر زیات تاجکستان کې ازبکستان کې ترکمنستان کې قزاقستان کې قرغزستان کې په دې زګزدل دلته دریا ډېر رواج دلته ارکسترا سره
بله د میرمنو چمبه وهلو څومره تاسو په کار اثارو کایل کوئ میرمنې نه موم زده که کوم ځي
دا ګوره ډېر زیات ما ویلي دا سندره د ښځو او د زه چې وایم زه داسې دا ګوره
دا مسلکي چمبه وهل دي
هو که نه مسلکي زه داسې وایم چې لکه تبلې غوندې وایم دته کې دا وایم د دې ته وایم چې څه وخوځه دا بل راپسا دې بل بل ده
د سره هم د دوام
د ډول کې د درا
د درا د نومونه چا پیږي
دا د انسان هي په نوم
ها او بل څه رقم ده که دا مرکه په غې سندرې باندې ختم کړو چې د تاسې خپله ډېره زیاته خوښه ده او چمبې سره مې ویلې ډېر خوښېږي
په ګلغونډې هی